احساس او ما یا مثلا یو شیم په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وزت را ګډوډ کړي زما ذهن یې ګډوډ کړي نو هغه شبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی که پر ځان فشار راولم کتاب راواخمخمه نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي. یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي هر څوک ډېر ژر ورباندې خبرېږي که په هېواد کې مثلا په دغه اوس وخت کې یو کار کېږي یو بدلون راځي یو شی کېږي نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوې ده یو ښځه ده مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم داسې. یعنې دغه شیان که چېرې ولیدل سي نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ورونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان د روزمره دی ورسره مخ کېږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي نو د عادت یې شکېږي دې څخه ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولی چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې پاتون صاحب ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي. څه وړاندیز کوئ چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه تصویرونه ویډیوګانې پکې راځي د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي که هر څومره یې موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راواخم نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه وي څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي. یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخیستې او د لس دقیقې پوره کړلې که څه هم هغه موضوع د ده دپاره په زړه پورې او دوی دوام ورکوي دوام دې نه ورکوي ځان دې یو قسم وږی پرېږدي ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم یو کیسه یې راخیستې ده لس دقیقې پوره شوې هغه کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی دی دا پرېږدي چې بل وخت د ده خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېره پیچلې موضوع مطالعه کوم ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او زما په زړه کې کښېنني. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم ونه کېږي داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال وایم اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري داسې کتاب باید انتخاب کړې هغه کتاب راواخې او تا پلرش پیل باندې وای دا دوم شری دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچې زموږ سره ټلیفون پروتي موبایل سره پروتي نو ډیر ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو ځکه کله مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت دی په هغه کې یو زنګ راځي زه هلته مصروفه کېږم یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي غږ کوي په واټساپ کې یو میسج راځي زه زما هغه ګورم ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي زه بل ریپلای ورکوم په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوې دقیقې هم نه ده کړې نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو مطالعې ته کښېنو موبایل بېخي بند کړو د ځانه څخه یې لرې کښېږدو ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي دا زما د مطالعې وخت دی په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم زه د چا ټلیفون نه ځوابوم زه یوازې مطالعه کوم نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو دا بل ټکی بل درېیم ټکی یې دا دی څلورم البته چې دا زموږ لپاره مهم دی کله کله موږ یو انګیزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنېږو کتاب لولو دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مراوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو د دې دپاره یو ښه لار دا ده چې په موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم زما دپاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سوله یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده هغه جملې هغه یو ځل ولولې بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکوي هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا د مطالعه وکړي یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض که مثلا پنځلس کسان دي نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې یعنی سپین شور په نامه باندې تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ هغه چالانه کړئ دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي عمر د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده هغه وږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم په فیسبوک ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم هغه نه خړوبېږي زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم یو څه وخت کتاب ته ورکړم کتاب ولولم بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نور به هم وي خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې
ډېر مننه جالب ټکی و بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره نن مو احمد شاه پاتون میلمه دی پاتون صاحب تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ترین کې هم رواني ګوري چې خلک کتاب پرانیستې دی مطالعه کوي په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعه باندې روږدي سوي دي په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي مطالعه کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي غزان سره ولي کې هغه باندې بدوي په مکتب کې بحث کوي په افغانستان کې په درسي نصاب کې په ښوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته
له بده مرغه څنګه چې شایي هغه کار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا اوس نه دی سوی، بلکې په تېره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایي هغه د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان یې په مکتبونو کې وایي، یعنې د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی، او هغه هېڅکله زما ګمان داری زما فکر داری چې په ماشوم کې د مطالعې د احتیاط برخه نشي پیاوړې کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا ووایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع ښه وي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنې موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورکړي، ځکه چې هغه مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب راخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې داسې کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې، او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه ده، زه د مخصوی ماته دا خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغوی چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی، یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي، یا داسې زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پورې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې، یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چېرې ته کتاب ورته راهمړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چېرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چېرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي، او په کور کتابونه ولري، راوړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت، یا مثلا نیم ساعت د دې دپاره وقف کې چې راځئ کتابونه ګورو، په کتابونو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چېرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي، ورته ویښي، په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت د کتاب سره علاقه پیدا کړي. زموږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري، خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې، په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي، او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي، او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو ورباندې عادت کېدلی سي، چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي، څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري زده کړه لري او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دی وایي چې ورور تا ته کتاب چش درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې، خو که مطالعه ولرې ممکن ډېرې پیسې وګټې.
خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولرې هم ممکن ډېرې پیسې ولرې او هم به په استعمال باندې پوه شي، هم به خوند در باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې لپاره چې زموږ نس مړی، ځکه چې زموږ نس وژی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتیا ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وژی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه دی؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وژی شي، زموږ معده وژی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وژی یو. ذهن چې وژی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنې زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وژی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکنه دی. هر کار په پیسو باندې نسي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسې، خو ته ارام خوب نسي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې ارام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تا ته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښه روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شاری اخلاق را کوي کوي، مطالعه موږ مذهبي لار را ته ښیي، مطالعه زموږ د ژوند په هر برخه کې زموږ رشد کوي، موږ ته وده را کوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ را پوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان، یو مطالعه یې نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي، که چیرې څوک تا ته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان وي، زه خو دا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک وپوهېږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهېږي، دا مطالعه لري، دا پلانی سړی چې دی دا پلانی کس دی، دا یې نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ یې نسو درکولی، موږ یې نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. پکار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه ده لپاره مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شته منصب تر هغه ډیره زیات از ما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه ده لپاره مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې یم، زه مطالعه کوم، کچیر زه شونځي څخه فارغ سم، بي خدمت ده لپاره مطالعه مهمه ده. نو د شته ده لپاره، د نر ده لپاره، د مسافر ده لپاره، د هر چا ده لپاره مطالعه مهمه ده، ترڅو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعې څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه یم، اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وې. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي، خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعې په ما کې خپلې غځونې کړي دي، ریښې کړي دي او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوي راوستل شوی دي، تغیرات پکې راوستل شوی دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي، هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکړم، دا یو څه موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و. د غوښتله چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ سي، خو هغو اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی تا شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې، ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ سي. خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه، دلته ځینو کسانو کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یادی یو ځل زما سره ولیدله، هغه ته یو قسم کمپیوټر ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه ږغ کوي او دوی ته لارښوونه کوي، دوی ته ٹریننگ هم ورکړی په دې باندې او موبایل ورس ورکړی چې پاره کې اپلیکیشن دی دا ولبه د مرغ چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا افغاني اپلیکیشن نو هغه ایرانی جوړ و دا جبه چې واخه ایرانی و چې د تبلا شوونه کول چې دا چې وکړو دا چې وکړه نو دا شان ورکړی و او دای چنکړی ودای ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکم او د څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیره کوچنۍ برخه ده ان د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسي چې زومره زه معلومات لرم ممکن نوري خو زه معلومات نه لرم نو دا ډیر کم دی دی لپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښته ده چې د هر چا سروکار د ټولنیز رسنیو سره دی د هر چا سره موبایل ورسره دی د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوې ده او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي کتاب نسی پیدا کولای کتاب نسی رانیولای یعنی رانیسی علاقه نو هغه په کار دادی چې پر یو بل لار باندې مجبور تورسو او دا شی ودته ورورسو نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې لومړی طریقه دا و چې ځینو رادیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي ناول به سپته وي او بیا به د شپې یوه برخه خپرول هغه مینوال پیدا کړ خو دا ستونزه بیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او ته باید په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړې وای که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل یې خرابېدې دا شی ترې وندازې پورې نتیجه ورکړه خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خپرول نو هغه هم ښه دي اوس هم ستاسو خلک یې تعقیبوي خو دا بیا یو بل مشکل درلودي مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی یعنی خلک نو ور باندې زړه کیږي په دې باندې داسې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري مطالعې سره مینه ونه لري هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی پر هغه باندې دې مصرف کې نو دا کار نه کوي یا کمزور انټرنیټ دی مثلا بند کیږي لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځل زما ځخ پکې بندیږي نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي خپل ځای درلودي خو ډیر موثر نه و په دې ورستی کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی زه فکر کوم چې همدا یو ځانګړی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری لپاره جوړ شوی دی ایرانی فارسی لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و د دری او پښتو لپاره د بلبل نوم باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی او دې اپلیکیشن دوی ژغیز کتابونه اپلوډي او ال تخبريږي دا اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو ژغ پلی کوي مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډیر انټرنیټ اړتیا نه لري یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واورې بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلودولای شي کتاب اپلای نه اورېدلای شي که چیرې ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي یا مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلود کړي بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري دا شوالی دی خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي ځکه ډېر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي وخت باندې ضایع شوی دی اولته خپره شوی دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي په کار به دا وایي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ښه کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ضایع شوی وي یا مثلا کیفیت پاملرنه شوی چې ښه وویل شي ښه واضح وویل شي ښه ایډیټ کړل شي ځینې شنه ایډیټ شوی خو دا هغه شان دي چې دا د قابل د شوالي دي قابل د تغییر دي دا به ښه شي نو زموږ چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي ممکن پراتون کې نور اپلیکیشنونه هم راپیدا شي زه نه پوهیږم خو دا غلاره ډیره ښه ده خو د دې شوالي د عادي د ژغوزو کتابونو چې خلک بل دي چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه ورېدلای شي فرض خپل ځان کډر وشه مزه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته راځم تقریبا نیم ساعت 15 څلوېشت کې مزل دی د پښو پیاده نو زه پیاده ځم او پیاده راځم زه دلته درې ګټ کوم یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیل هغه وخت دی او زه ځم نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم دا زما په مطالعه کې حساب کېږي. بل دا چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلوي. درېیمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، د هغه پر ځای باندې هغه زما هغه ما کرایه را بچت کېږي. یعنی هر څوک کولی شي دغه اپروچ یا دغه طریقه خپله کړي او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري، ډېر کتابونه واوري.
ډېره مننه احمد شاه پاڅون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر. ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ.
ډېره زیاته مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې موږ ته موقع راکړل، وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو. په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي، کتاب ډېر سي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي. Shut up.